دوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په کابل کې نن دوه چاودنو یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د اوومې امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بلورته امنیت قمندانۍ وایي چې د تایمني په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن نه ولسی پاتون کوونکي وژل شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1800 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک را تک کړی. دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او وارداتو چمتو او یوازینن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته ورسول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلې د نوي پیښو شمیر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه کسان په دغه ویروس سخت سوي دي چې شاوخوا 1800 کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو تلاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونې کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونې ودانۍ په جماعت بدله شوې و چې د یونسکو په ګډون یو شمیر هیوادونو پر انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی دی.
له پریبا ظاهر نمنانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. عددي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼ لوستلی سي. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته د زهور کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امي روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د موتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغ پر مهال تر 100 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاغ شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره و غوښتل چې د نشه یي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلري. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. خغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 100 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دربابا ولسوالۍ کې شوی چې په نتیجه کې 18 کیلوګرام چارس نیول شوی دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنۍ او چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوی چې په نتیجه کې 3 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرام چارس او ټابلیش کا ګولې نیول شوی دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوی چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولې نیول شوی. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوی چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوی دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړی په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر به ما هر مرکز سلوایی را که ما دا اونجا داریم وزماس بر از او عدافش را مشخص میسازیم.
پا یه بود راپور که با واوری چی؟ دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د متاجون د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
من روزانه ساحه تزو داکتر دا نرس تورانیز کارکون که دی متاجون تجمع ساحه تزو.
دا چی د متاد مرمون و ماشمان ولی لمر متاد پیدا کیجی؟ په دې اړه له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي.
د محمد اشرف په نوم معتاد وایي چې د نشو له عمله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلې دي.
د سندیوالان سره بچ کې نه سوې فاره تېره کړه. نو یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چر سره راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
غزه واخزه چیري؟
څه وایې؟ دا دې دلته یما.
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په کورونو کې د محتاجونو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجونو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډیره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشي کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیايي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د محتاجونو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د محتاجونو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی ځینې برخې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستر کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د محتاجونو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیرای معتادین له دې امله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې ترڅنګ د درملنې په پړاوونو کې هم لګان شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولای سي چې د معتادینو د درملنې ډیره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزی و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډیر ګټور پروګرام وو، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکي زمری الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکي دي د معتادینو تجمع مساحو ته ځو. د مواد مخدر اضرار باره کې عامه پوهاوی لرو. بل هغه مریض بیا موږ هڅو، بل هغه بیا راځي مریض موږ سنټر ته، سنټر ته چې راغی بل هغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بل هغه بیا موږ ورته فامیلي غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلي کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلي مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا رک نشي.
په خپل خواخه د اعتیاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنیو مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اعتیاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوی فعالیتونه داري چې د درملنې مرکزونو ته معتادین را جذبو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغیزمنې کړي دي. له همدې امله دا وی رښتیا چې ډیری کسان بیرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بیلابیلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 15 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیا کارکونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډیره کړې چې ډیری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنې شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. وسته معتاد امیدوار میندو او هاغوی د ماشومان موضوع ترازو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی په کابل کې د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي کې فرق کوي په ټول
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا شوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د متادو میندو ماشومان ولې له مور متاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد ماشوم هم ورسره معتادیږي، ځکه کوم مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډیر اغیزه لري.
آیا یوازې اتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دی دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه معتاد نه دي.
کوم مقدراتو کې ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیر اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټرته او پورته دي. دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. ا کوم مواد چې څومره نشې ډیر وي څومره اواریز ډیر دي ام څومره غیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفي اثرات خو ټول مواد لري.
د څه ویل کیږي چې هیروین ډیر منفي اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودرونه استفاده کوي. دا بله، او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوار میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنوک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیل غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري. او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته، کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري، هر څوک ورته لاس لاسرسی نلری او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری هم د موادو نه چې استفاده وکي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پریشي ده نشه بس کړی دي مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتنه اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوام درې میاشتنه ته دوام ترایمستر وایو او اخری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوام یې بس کړی دي او که په اخری بس کړی دي که اول اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریښی ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاده وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښی دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بیخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس سته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالۍ نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا سوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 منځنۍ سپوخ پرېږي او اوس ته خاطرې وار دی اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی د وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید د وای چې په ځواني کې د نشو لامل څو غاښونه وتلې دي دا چې محمد اشرف څنګه اولی په نشو اختاسو په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړی دی
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس وهل د سندیوالان سره بچ کې نسو وای پاره تیر کا نو یو دود یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا څلور پنځه شپه کاله مې چرس وهل د سې ورځ کابل ته راغلم د سې مرګره مې غو د سې کوپه خوند چې په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی تو مې زنی غو ته کی بچی شي از یک دود بزنی دې سلطنتیز هېره لار جوړ کړه ما راځه د ایتلری شي وای دا څنګه د دابا کې دشي چرسونه خې ماته دوه درې دود راکو نو د شپې مې چې د سې ځان واچو پوښي غیر د ستک مترګیزې حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غونې سترګې مې داسې پوښي شخې پاتې وي اسمان دا شیشه می چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خراب کړل چې شیشه د اډوکې سره ډېر سخت هغه لري د اډوکې دا کم مقاومت چې دا هغه بین وړي پنځه شپږ غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا ده چې سلیم له خپل کورت للی د ځوانانو یو ځانګړی ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې اوسېږي دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کلندار
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دې راواله
لاسونه دی راکه چې ښکلې کړم.
دا دی ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم، د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غمیې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه، نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی تو نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکی، ساملی ونی شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته یې راکه؟
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده.
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم، بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.